السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته خراغلست شپږ بجې شوې له دې شیبې د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:29 منځنیو څپو پیلېږي د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو په کونړ کې د ورستیو ورختونو او سیلابونو له کبله 15 کسان مړه شوي دي د دې ولایت پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست د زیانونو د ارزونې مدیر احسان الله احسانن ازادۍ رادیو ته وویل
نن سهار د تیزو اورښتونو او سیلابونو له امله د کونړ ولایت پاسمار ولسوالۍ په زنانه شهیده لرو. سدآباد اړوند په دم کلي کې درې نفر سیلابونو وړي دي، شهیدان شوي دي، یوه زنانه او دوه ماشومان دي. او د اډوال د سیمې نه یو نفر د سیلاب په نامه باندې زموږ یو اوسیدونکی دغې سیمې سیلاب وړی دی، تر اوسه پورې جسد نه دی موندل شوی.
د ښاغلي احسان په وینا د بارانونو او سیلابونو سړکونه، سربندونه او کرنیزې ځمکې هم تخریب کړي دي. بل پلو د اسدآباد د مرکزی روغتون مسؤلان وایي چې دوی ته تر اوسه پورې د دریو کسانو جسدونه ورغړل شوي دي. په عین حال کې د پنجشیر ولایت د شتل او عنابې ولسوالیو اړوندو سیمو کې د سیلابونو له کبله د پنجشیر لویه لاره تړل شوې ده. د پنجشیر د امنیت قمندانۍ ویان عبدالله فاروقی نن رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې ویلي دي چې ټول هیوادوال د پنجشیر ولایت ته خپل سفرونه تر بلې خبرتیا وځنډوي. فاروقی زیاته کړې چې کاري ټیمونه سیمې ته رسېدلي او هڅه کوي چې لاره پرانیسي. په وروستیو څو میاشتو کې سیلابونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د ځاني تاوانونو سربیره مالي زیانونه اړولي. سړکونه، ښوونځي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د دوی لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د دفاع وزارت له سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخباراتو له رئیس ملا عبدالحق وسیق او یو شمیر نورو جګپړو امنیتي چارواکو سره کتلي دي. ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس پانه لیکلي چې دا امنیتي ناسته پرون په کندهار کې وشوه او مسؤلینو پکې د خپلو کارونو په اړه توضیحات ورکړل. د طالبانو لوی مشر په کندهار کې اوسي او عموما په عام محضر کې نه څرګندېږي، خو د طالبانو له مشرانو او چارواکو سره وخت نا وخت ګوري او لارښوونې ورته کوي. د نجونو او ښځو پر تعلیم د محدودیتونو په ګډون د طالبانو د حکومت تقریبا ټولې پریکړې د دوی لوی مشر له کندهاره کوي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن سهار د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. امنیتي سرچینو د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې په برید کې درې پوځیان وژل شوي او د پوځیانو په ګډون تر 500 ډیر کسان ټپیان دي. د چارواکو په وینا چاودنه نن سهار وختي هغه مهال وشوه چې وسلوالو په چاودېدونکو توکوبار موټر د دې پوځي مرکز مخې ته والوزاوه او وروسته دننه ورننوتل. په سیمه کې د مشال راډیو خبریال وایي چې له چاودنې وروسته پیل شوې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. بلخوا د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې په یو بیان کې ویلي دي چې برید یې شنډ کړی او درې وسلوالې وژلي دي. د چاودنې پړه د ګل بهادر سره تړلې جیش فرسان محمد ډلې منلې ده. دا لومړی ځل دی چې دا ډله د یو برید پړه مني. او اسرائیلو د تیرې اونۍ تر حملو وروسته نن یو ځل بیا د غزې پر جنوب او مرکز حملو ته زور ورکړ، څو پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي فشار زیات کړي. اسرائیلو تیرې اونۍ د فلسطینیانو پر هغو کمپونو چې د امن سیمې نومول شوي وي حملې وکړې. اسرائیل وایي دا حملې د حماس ډلې پر مشرانو کړي دي. پر ګڼمیشتې مواسي سیمې د اسرائیلو تر حملې وروسته د دې سیمې خلکو ویلي دي چې نه پوهېږي چېرته ولاړ شي. د دې حملو وروسته پر سړکونو یوازې سوځېدلي موټر، د جسدونو ټوټې او ویجاړ کورونه پاتې دي. مواسي د خان یونس ښار په لویدیځ کې پرته سیمه ده او اسرائیل وروسته له هغه د امن سیمه اعلان کړه چې ډیر شمیر فلسطینیانو پناه پکې واخیسته. اسرائیل ویلي دي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې قومندان محمد دایف چې پر اسرائیلو د اکتوبر د 8 طرح بلل کیږي وژلای دی. د حماس دا برید د غزې د جګړې د پیل سبب شو. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 15مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 15مې سره برابره ده. راسره اوسئ، د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وابوري چې په ننګرهار، کونړ او پنجشیر ولایتونو کې سیلابونو انساني او مالی زیانونه اړولي دي. په یوه مرکه کې پر دې خبرې کوو چې اقلیمي بدلونونه په دې کې څومره رول لري.
اقلیمي بدلون شته دی، مخکینیو کلونو کې داسې هغه موجود نه و. واقع چې دوبی په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي.
په بنو کې د وروستۍ خونړۍ وسلوالې حملې په اړه جزئیات درکوو. د هغو افغانانو له برخلیک نه به هم خبر شئ چې له پاکستانیانو سره یې ودونه کړي او په تیرو دوو ورځو کې له 11,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته ستنه شوي دي.
ریپورټ شروع کړی ولته پولیسانو به کسان نیول او جیلونو کې واچول او بس موږ هم دغه شان روان شو. تاریخ را کړی بس هغه تاریخ ته موږ کډوان نکړه او بس روان شو.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پر ډونالډ ټرمپ مرګونه برید به د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو څومره اغیز وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. په کونړ او پنجشیر ولایتونو کې نن سیلابونو یو شمیر کسان مړ کړي او غنو خلکو ته مالی زیانونه راولیدي. همدارز له ننګرهار ولایت څخه هم د انساني تلفاتو خبرونه را رسیدلی دي. د پنجشیر په یو شمیر ولسوالیو کې هم نن سهار ورښتونو او سیلابونو د خلکو کرنیزې ځمکې، کښتونه، لوی لارې او پلونه ویجاړ کړل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شبه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي په مستقیمه اړیکه را سره ده. فیروزه جانې مهرباني وکړئ.
بله، چارواکي وایي نن دوشنبه په ننګرهار، کونړ او پنجشیر ولایتونو کې شدید ورښتونو او سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 11 تن نور یې تر خاورو لاندې کړي دي. تازه د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې ویلي چې د غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې، البته نن دغه ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د شدید ورښتونو لامل د یو کور د چت درولېدو په ترڅ کې 11 کسان تر خاورو لاندې شوي دي. د ننګرهار دغه چارواکو تر اوسه د مرګزوب لې دقیق شمیر نه دی کودلای، خو ویلي دي چې د دوی ژغورونکو ډلې د پیښې سیمې ته رسیدلې دي. خو په کونړ ولایت کې د پیکو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي نن دوشنبه د دې ولایت په مروري، شیګر او اسمار ولسوالیو ترڅنګ په مرکز اسدآباد کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او پکې 15 کسان مړه کړي دي. همدارنګه دوی ویلي دي چې دغه سیلابونه په دې ولایت کې د 15 کیلومتره په اندازه عمومي او فرعي سرکونه، سربندونه او د خلکو سرګونه جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي. په همدې حال کې تکل صاحب د پنجشیر ولایت ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې ولایت په دوه ولسوالیو چې شتل او انابادي دلته هم سیلابونه نن سهار راوتلي چې د خلکو پر مخ عمومي جادې یا سړکونه بند کړي وو. خو په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو سره خبرو کې دا زیانونه او خلکو ته لدی کابل یا د دوی کروندو ته زیانونه تایید کړل. خو وی ویل چې د دوی د ټیمونو په واسطه باندې بندیسوي لارې بیرته د خلکو د تګ راتګ پر مخ باندې صافي سوي دي او خلک اوس کولای شي چې تګ راتګ وکړي. دا په داسې حال کې د تکل صاحب چې د جولای په 14 او 14 د افغانستان، البته د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په دغو تاریخونو د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړې و. پرون یک شنبه هم د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې سختو سیلابونو او ورښتونو خلکو ته ګڼ مالی زیانونه رسولي و. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو دفتر، د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون د جولای په 14 په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د نړۍ له شپږو هغو هیوادونو دی چې ډیر زیات پکې زیانونه رسیږي یا زیانګالی دی له طبیعي پیښو یا د اقلیم د بدلون له امله. بلی تکل صاحب،
ډیر زیاته مننه له تاسو. فیروزه عزیزی د ازادۍ راډیو خبریاله و چې په ننګرهار، کونړ او پنجشیر ولایتونو کې د سیلابونو د انساني او مالی تلفاتو په اړه جزئیات راکول. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې وروستي مرګونی سیلابونه د همدې اقلیمي بدلونونو د ناوړه پایلو یوه بیلګه ده. په دې اړه ما د اقلیمي او اوبو د چارو د شنونکي وحید الله صادقي نظر پوښتلی. ښاغلی صادقي، د دې مرکې په پیل کې ټینګار کوي چې د افغانستان د وروستیو سیلابونو علت دقیقا اقلیمي بدلون دی.
اقلیمی بدلون بالکل وروستیو سیلابونو کې ډېر رول لري، ځکه په دې وخت کال کې موږ د دې توقع نه لرو چې په لوړه کچه د ورښتونه وشي او د دې عمله سیلابونه رامنځته شي او سطحي اوبو سطح په درو کې او په غرونو کې لوړه شي. نو دا دې ښکارندوی دی چې اقلیمی بدلون شته دی، او مخکینیو کلونو کې داسې کوم هغه موجود نه و. واقع چې د اوړي یا د دوبي په موسم کې په دې شکل باندې بارانونه وشي او پاونی شکل باندې رامنځته شي او باعث د سیلابونه شي.
دا اقلیمی بدلونونه صادق صاحب دوراني شکل لري، یعنی په هرو لسو شلو دیرشو څلوېښتو کلونو یا څو لسیزو کې تکراریږي او که همدغه یو ځل دی بې له کومې قاعدې یا اصل یا اصولو نه؟
ګورې، کله چې موږ اقلیمي بدلون وایو هغه په دې معنا ده چې د دې پیشګویي نه شي کېدلی، یعنی مخکې د دې پیشینه موجوده نه ده. اما موږ نورمال شکل باندې هم په سلو کلو کې لوړ ورښتونه لرو او پنځوس کلو کې او پنځه ویشت کلو کې چې هغه بیا نورمال یادیږي، اما که هغه تکرار تر حد زیاد شي بیا کارندوی د دې ده چې دا د اقلیمي بدلون تاثیرات دي، بلکې هغه کوم نورمال شکل د ورښت چې دی هغه نه دی.
که د اقلیمي بدلون له اغیزو تاثیراتو نه ورتیر شو، په خپل په افغانستان کې دا څوم ځل دی چې سیلابونه راځي، سلګونه کسان وژلي دي تر اوسه پورې او زرګونه کورونه او زرګونه جریبه ځمکه دا ټولې ویجاړ کړي دي. د طالبانو حکومت څه کولای شي د زیانونو د کمولو لپاره؟
اقلیمي بدلون سره همغږي مهمه ده. همغږي یو اړخ دا دی چې هغه ته خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې سافټ او په حقیقت کې باید پروژې رامنځته شي، انفراستراکچر چې کوم ضرورت دي تر څو د اقلیمي بدلون سره توافق وشي، او د دې لپاره بودیجه پکار ده. او په زمین کې نړیوال سازمانونه شته دي چې دې برخه کې دوی پروژې پلي کوي، او هغو ممالک ته چې د اقلیمي بدلون څخه دوی زیانمن کیږي هغوی ته بودیجه ورکوي تر څو وکولی شي هغوی د ناخوالو سره همغږي وکړي.
کولای شي په لنډ مهال او په اوږد مهال کې ځینې پروژې چې حکومت یې یا له خپلې خوا او یا د نړیوالو په مرسته پلي کولای شي په افغانستان کې نمونه یې واخلئ؟
موږ کولای شو په مختلفو بخشو کې یاد کړو. یو کولای شو موږ د محیط زیستي بخش کې چې هغلته د واټر شید منیجمنټ دی په هغو بخش باندې کار وکړو تر څو بدون د دونه چې موږ کانکریټلي یا هارد سټرکچر ایجاد کړو په شکل د طبیعي د هغو سره موږ مبارزه وکړو. او په زمن کې بیا نور لوی پروژې دي چې موږ هغو ته ګری انفراسټرکچر ورته وایو چې هغه کې بیا استنادي دیوالونه راځي، سربندونه راځي او په همدې شکل چکډمونه راځي. نو نظر منطقې ته بیا کولای شي ته په مختلف ډول هغه کوم شیان چې ضرور دي هغه ته په پام کې ونیسه.
د اقلیم او اوبو د چارو متخصص وحید الله صدیقی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د وروستیو سیلابونو د عواملو او د دې زیانونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
قدرمن اوریدونکو، لکه چې په خبرونو کې مو اوریدل، نن د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاکستانی پوځیانو پر یو مرکز چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. په دې اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه د کتونکي اډیټر داود خټک سره په مرکه کې نور جزئیات وپوښتل. ښاغلي خټک په پا پایل کې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات راکړل.
نن سحر وختي د ځای وخت مطابق د سحر د مانزه په وخت کې دغه حمله شوې ده. د بارود یو موټر چې ده د بنو چاونې چې ده د اغه مخې ته چاودل شوې دي، او د دغه چاودنې سره دا ډیره زوروره چاودنه او شاوخوا کورونو تم پکې نقصان رسیدلې دي. د دغه چاودنې سره بیا څه کسان چې دي اغه د وسلوال کسان اغه په د چاونې باندې ورننوتی دي، او اغه سره سم د مخه ډزې شروع شوې دي. چونکه دا فوزی چاونې د نده ته بیا خلک ډیر نشي ورتلې دننه، نو دا علاقه خو د خلکو د پاره بند د حکم معلومات چې مونږ ترغلي دي د استخباراتو د لارې په اغه کې بیا ډزې تر ډیره وخت پورې شروع وي، یعنی د یو ساعت نه هم زیاتې دا ډزې شروع وي. او دا غي په نتیجه کې د پاکستان د پوز په ویلکیږي چې درې فوزیان چې دي دا مړه شوې دي، او تر 500 پورې چې دي دا زخمیان دي. سپږې کم زخمیان دي، سپږې زیات زخمیان دي، خو دغه پکې زخمیان دي. اوس دا حمله چې ده دا واقعیا ختم شوی ده.
خټک صاحب، د دې بریت پړه جیش فرسان محمد دا ډېر نامعلومه ډله د ولدي مخ کې هم ځینې نورې حمله وی چې په غو کې هم همداسې نامعلومو ډلو مسؤلیت منلای وو. دا هماغه ټي ټي پی دی او که رښتیا نه وي ډلې دي؟
دا دغه نوم چې دی جیش فرسان محمد، که څه هم دې ډېرې حملې یعنی ذمہواری نه ده منلې د ډېرو حملو، خو دا نوم زوړ دی. او د دې ډلې تعلق د حافظ ګلبادر سره دی، چاغه د شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو مشر دی، او نن سبا د شمالي وزیرستان نه د بلې غاړې ته د پولي اوړېدلې دی. او بل دا ده چې دا عام طور باندې دغه کېته چې د جیش فرسان محمد د دې یو بل بریګیډ دی ته وایي الحمزه بریګیډ، او دغه چې دی دا د ګلبادر لخوا د ځانمرګي بریدونو لپاره د استعمالیږي دغه ډله. کسه مونږ ګورو د ګلبادر ډلې د عملیات ک مونږ ګورو د ډیرو حملو ذمہواری قبلی او د ډیرو حملو نه قبلی، نو دا ډله زکه مونږ ته نوی وایو چې دا اول ځل دی چې د دې د دومره لوی حملې ذمہواری چې دا اغه پخکاره باندې قبول کړه.
مننه. او کلان را ته وایست خټک صاحب چې د پاکستان پوځ د عزم استحکام په نوم د نویو پوځي عملیاتو اعلان هم کړی. دا عملیات پیل شوي نه دي پیل شوي، د دې حملې سره څومره ارتباط لري؟
ډیره مبهمه خبره ده. د عزم استحکام په جون په میاشت کې د پاکستان کابینې د دې ذکر وکړو، بیا اعلانونه هم راغلل چې عزم استحکام عملیات پیلېږي. بیا د هغې په ضد باندې د پاکستان په مختلفو ښارونو خاص کر په قبیلي سیمو کې احتجاجونه وشول چې دا عملیات مونږ نه منو، ځکه چې که سابقه وګورو د عملیاتونو خلک ډیر زیات ځپل شوي دي په داسې عملیاتو کې. اوس تر اوسه پورې دا واضح نه ده چې دا عملیات پیلېږي، دا به په کم شکل کې پیلېږي، دا به ټینکونه او توپې او جیازونه به وي کنه. که هغه سی وي خو هغه نه دي پیل شوي تر اوسه پورې داسې عملیات. هغه حالت دي کوم چې مخکې و. بیا که ځای په ځای د چاپو لګولو خبره راځي، نو چاپې خو د مخکې نه هم روانې وي په ښارونو کې، په قبایلو کې، په کلو کې، هغه کې به چاپې د مخکې نه لګې دي. نو تر اوسه پورې دا ډېره مبهمه خبره ده، واضح نه ده چې دا عملیات شروع شوي دي نه دي، کله به شروع کیږي.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې کتونکو اډیټر داود خټکو چې په بنو کې د نننۍ حملې په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته او د امریکا انتخاباتو ته. د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د جمهوری پالو پر احتمالی نوماند ډونالد ترامپ برید به څلورو وروستیو لسیزو کې هغه بې ساری برید و چې ټوله امریکا یې ولړزوله. د برید چې ویل کېږي د یو شل کلن ځوان لخوا وشو، د شنونکو په باور کولی شي چې د دې هیواد انتخابات اغیزمن کړي. جزئیات یې د فریدي سیال په راپور کې واورئ.
د امریکا راتلونکو ټاکنو ته د جمهوری غوښتونکو پر احتمالي نوماند ډونلډ ټرمپ د وژنې هڅه د جولای پر 14 د دې ګوند په یوې غونډه کې د پنسلوانیا په بټلر ښار کې دوه ورځې مخکې له دې وشوه چې تمه وه د ویسکانسن په ملواکي کې د جمهوری غوښتونکو ملي کنوانسیون ټرمپ د نومبر میاشتې ټاکنو ته رسمن نوماند کړي. شنن کې پر ښاغلي ټرمپ د دې بریټ د پایلو په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه پیښه د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پر پایلو اغیز کولای شي؟ که چیرته د ټولنیزو رسنیو خبرګونونو ته وکتل شي، د برید د ټرمپ لپاره سیاسي ګټه درلوده. د مثال په توګه د ایکس شبکې افغاني ټویټر مالک ایلن ماسک له برید وروسته ځان د ټرمپ پلوی اعلان کړ. نظر پوښتنې ښیي چې د دې دواړو ګوندونو ترمنځ ډېر توپیر نشته او هر ډول بدلونونه کولای شي اغېز ولري، خو د شننونکو په باور د دې برید اغېزې به پر ټاکنو ډېرې نه وي. په کورت لاین کې د نیویارک پوهنتون د سیاسي علومو استاد رابر اتسپتزر وایي ښایي ښاغلی ټرمپ په لنډمهاله توګه له دې برید ګټه واخلي، خو دا حالت به ډېر دوام ونه کړي. د تاریخ استاد میت دالک وایي داسې کوم تاریخي شواهد نشته چې وښیي دا ټول بریدونه پر یو نومان په ټاکنو کې د هغه د بریا سبب ګرځېدلی وي. د هغه په خبره په 1912 کال کې تیودرو روزفلت په ټاکنیز کمپاین کې ټپي شو، خو بیا هم په ټاکنو کې بریالی نه شو. هغه په 1950 کال کې د وخت پر ولسمشر هری ترومن برید ته په اشاره وایي ترومن ونتوانید چې په همدې کال کې د خپل حزب د ماتې مخه ونیسي. ښاغلی دالک وړاندې وایي له دې سربېره په 1950 یوم کال کې پر ولسمشر چاترل فورت دوه بریدونه وشول، خو بیا هم یو کال وروسته په ټاکنو کې بریالی نه شو. هغه مسله چې شنونکي له برید وروسته ورته زیاته پاملرنه کوي د ټاکنیزو کمپاینونو پر امنیت د برید اغېز دی. پروفیسور دارلک اندېښنه لري چې د ډونلډ ټرمپ برید به د نامنۍ پای نه وي او دا به سمه نه وي چې ووایو دا ډول برید به په ناڅاپي ډول د تاوتریخوالي څپې لا پسې زیاتې کړي، خو هغه په دې باور دی چې دا برید ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې امریکانو ته هم خطرناکه کړي. دا دارلک په وینا ټول پوښتنې ښیي چې ښي او چپ اړخي اقلیتونه په دې باور دی چې دا ډول سیاسي تاوتریخوالی د توجیه ترڅنګ د اندېښنې وړ دی. پروفیسور پیتسنر وایي له فرصت څخه باید د ګوندي واټنونو د نږدې کولو لپاره کار واخیستل شي، کنه دا ډول له تاوتریخوالي ډک الفاظ کارول د دې سبب کیږي چې دواړه خواوې مسله کېدو ته وهڅوي او د امریکا تیارې راتلونکي انځور وړاندې کوي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبرونه کوي، او د سهار له شپږو بیا تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه د مخام تر شپږو په 19 یاویشت او 15 مترو لاندو څپو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پېښور ستره محکمې امر کړی چې هغه پاکستانی یا افغان میرمنې چې له پاکستانی او افغان وګړو سره ودونه کړي د دواړو هیوادونو د طبیعت د ساتلو حق لري. د محکمې د هغو 15 شپېتو جوړو په ګټه پریکړه کړې ده چې په دې ډله کې راځي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره یې خپلوي کړي دا اقدام ستایي، خو د دې پریکړې د عملي کېدو په اړه ډاډمن نه دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي، که څه هم د پېښور د محکمې له وروستۍ پریکړې خوښ دي، خو وایي په کراتو داسې شوي چې په دې برخه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی شوی. د رحمت الله په نوم یو افغان چې میرمنې پاکستانۍ ده وایي خپل ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی، خو د پېښور د محکمې له پریکړې سره سره لا هم د دغه پریکړې د عملي کېدو په اړه مطمئن نه دی.
زما خپل کور له پاکستانۍ ده، اوس چې موږ سبا خلای نه حکومت موږ په زور پسې کې په زور باسي د ملک، نو دا موږ د پاره خدای ډیر تکلیف. نو موږ د حکومت صدا خواست دی چې د پدا کې لږ نورې هم اسانۍ نه پیدا کړي، نو دا هم ډیر ښه فیصله ده چې دا کمای وس کړی ده. نو لا دې وخت دې هم ډیر خلکو ته پیدا رسیږي، نو لا دې وخت پیدا کې دې نور هم درکم شي شي فیصلې وي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمېر پاکستانی رسنیو د پېښور د سترې محکمې د پریکړې له مخې خبر ورکړی چې هغه جوړې چې یو وړخې افغان وي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د پریکړې له مخې د داسې کورنیو اولادونه چې عمرونه یې 20 کالو پورې وي هم کولای شي خپل دواړه تابعیتونه وساتي، خو دغه عمر ته له رسیدو وروسته به دواړه تابعیتونو کې یو انتخاب وي. د پیښور علي محکمې دا پریکړه د هغې وروسته کوي چې په دې تړاو 15 داسې عریضې ورته وړاندې شوې وې چې میرمن او میړه پکې یوې پاکستانی وګړی و او پکې له پاکستان حکومت دوی او اولادونو ته یې د تابعیت ورکولو غوښتنه مطرح شوې وه. په ورته وخت کې په پیښور کې یوې وکیلې میرمن محوش محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور محکمې دغه پریکړه به تر یو بریده د افغان کډوالو ستونزې حل کړي، خو لا هم ډیری داسې موارد شته چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ چې څومره هم پاکستانیانو چې هغوی افغان سره بدونه کړي وو هغوی ته ډېر مشکلات وو، ځکه چې افغان چې به دلته نه وویستلی شو هغوی به افغانستان ته ولېږلی شو، نو د ډېرو خلکو بدونه چې کوم دي هغه مات شو، د هغوی د چا طلاقونه وشو، ځکه چې هغوی یو بل سره نه ملاوېدی شو، ماشومانو ته هم ډېر تکلیف وو چې مور به یو ملک وو پلار به بل ملک وو.
که څه هم په پاکستان کې د هغو افغانانو شمېر دقیق نه دی معلوم چې پاکستانی وګړو سره خپلوي کړي، خو په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ځینې استازي ادا کوي چې یوازې په دغه ایالت کې شمېر 130 کورنیو ته رسیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري. که څه هم د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې په دې برخه کې له نرمښته کار واخلي، خو د پاکستان د صدراعظم دفتر ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو د ویستلو د لړۍ د درولو په اړه له هیڅ لوري سره هوکړه نه ده شوې او دغه لړۍ به روانه وي.
قدر منوریدونکو، د نننۍ خبری مجلې وروستی راپور هم په بهر کې د ډیره افغان کډوالو په اړه دی. په تیرو دوه ورځو کې له 1000 ډیر افغان کډوال هیواد ته ستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې یاد کډوال په خپله خوښه او ځینې په زوره هیواد ته راغلي دي.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په تیزیدو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو دوه ورځو کې 1146 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په دوو بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپله خوښه او په زوره له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلعه له لارې او دغه راز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې له تایید وروسته د مرستې ترلاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR او د خوړو نړیوال پروګرام WFP سازمانونو ته معرفي شوي دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی او له ستنېدو وروسته هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. سید احمد چې تازه له ایرانه راستون شوی ازادي رادیو ته وویل،
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څو ورځې مخکې له ایران واستول شوم. څوک چې اسناد لري 100,000,000 ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. په ټوله لاره کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. که ورځ وي تر مشهده 1500,000 او که شپه وي 1,000,000 تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهده 100,000 تومنه اخلي. په ټوله لاره کې موټر چلوونکي په زوره د هوټلونو مخکې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یوه ټوټه غوښه خامې وریجې وي، د غلامانو په شان چلند کوي.
سید احمد دغشان ادعا کوي چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستان ستون شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل،
ډیپورت شروع کړی و کنه، ولی چې لږ ظلم یې شروع کړی ولته پولیسانو به کسان نیول او جیلونو کې واچول او بس موږ هم به دغشان روان شو. تاریخ را کړی و بس هغه تاریخ ته موږ کړه باندې کړه او بس روان شو. او زمان سلویخ دو سلویخ کال بلتا پاکستان گی گی نوالتا زمان زما پیدایش دا پاکستان دی واس دلتا یو افغانستان گی.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټکېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هېواده د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلي وحیدی د یکشنبه په ورځ د یل ناخبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې یو شمیر خلک د توریستي ویزو په وسیله ایران ته دننه شوي او د ویزو د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیرته خپل هېواد ته نه دي ستانه شوي. د یادولو وړ ده چې په ایران کې د بې اسناده کډوالو لویه برخه افغانان دي. پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له دې هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړې چې لا هم دوام لري. په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې، د کیسونو د بشپړولو، بېکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.